توحید قاسمی سندرمو له ازادي راډیو څخه اورید په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خپل کوربه سالي او نورو همکارانو سلامونه ومني. تر 11 بجو په خبرونه کې د انتخاباتو د رایشمیرنې په اړه د رپورټونو ترڅنګ د معلوماتو درکوي چې په کندهار کې د الجزیره کمرمین او خبریال نن سهار آزاد شو. پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ترڅنګ د پاکستان، عراق او ایران پر مسایلو خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه هم په خبرونه کې اوریدلای سي. له ازهره او د اونۍ انتخاب دا او ډیر نور څه تر خبرونو وروسته سلطان محمد سرور د دې سات خبرونه وروي.
ناټو ځواکونه وایي په کابل کې د طالبانو یو مشکوک قومندان نیولی دی. د امریکا یوې ډلې سناتورانو له جمهور رئیس باراک اوباما غوښتي چې هغه خاص مفتش دی له وظیفې لرې کړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د میلیاردو ډالرو پروژو څارنه کوي. د ایران او امریکا مشرانو ویلي چې دوی غواړي د ایران د اتمي پروګرام پر سر په نړیواله کچه خبرې اترې بیا پیل شي. یو پاکستانی ساینس پوه چې په افغانستان کې د امریکایي افسرانو د وژنې د هڅې یو پاکستانی ساینس پوه په افغانستان کې د امریکایي افسرانو د وژنې د هڅې په جرم په شپږ کاله بند محکومه شوی. د خبرونو تفصیل. ناټو ځواکونه وایي په کابل کې د طالبانو یو مشکوک قومندان نیولی دی. دغه ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د ګڼو استخباراتي معلوماتو پر اساس کې د طالبانو دغه قومندان د افغان ځواکونو په مرسته په کابل کې نیولی. په اعلامیه کې ویل شوي دغه مشکوک طالب مشر په کابل او شاوخوا سیمو کې د بمي حملو او نورو بریدونو ته راهو د نوموړي نوم نه دی ښودل شوی. دغه راز ناټو ځواکونو په یوې بلې جلا اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په جنوب کې پرون پنجشنبه یو عسکر د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د عسکر هویت او د پیښې دقیق ځای نه دی په ګوته شوی. روان میلادي کال په افغانستان کې تر 533 زیات بهرني عسکر وژل شوي. تیر میلادي کال په افغانستان کې 521 بهرني عسکر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي وو. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل د افغانستان په اړه د امریکا د حکومت نوې ستراتیژي روغه ده. رابرت ګیټس دا خبره د هغه یو نوی کتاب د ادعا په مقابل کې وکړه چې وایي په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي په سیاسي انګیزې ګډه وډه جوړه شوې. رابرت ګیټس په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل کله چې جمهور رئیس اوباما دغه ستراتیژي اعلان کړه ټول حکومت او اردو یې تر شا ودرېدل. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا جنگ لسم کال ته داخليږي د امریکا دفاع وزیر اټکل وکړ چې را روانه ارزیابي به په دغه ستراتیژي کې کوم لوی بدلون رامنځته نه کړي. لا څو میاشتو بحثونو او مناقشو وروسته باراک اوباما په تیر دسمبر میاشت کې په دې بریالی شو چې خپل نظر په خپلو ځینو نږدې مشاورینو ومني، افغانستان ته 10,000 نوي عسكر واستوي او د جګړې اولویت هم بدل کړي. د امریکا یوې ډلې سناتورانو له جمهور رئیس باراک اوباما غوښتي چې هغه خاص مفتش دی له وظیفې لرې کړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د میلیاردو ډالرو پروژو څارنه کوي. دغه سناتوران چې درې یې جمهوري پلوي او یو یې ډیموکرات دی، جمهور رئیس اوباما ته یې په خپل پرونی لیک کې لیکلي دي چې عام مفتش آرنولد فیلدز د یوې ناکامې ادارې مشري کوي او باید له وظیفې لرې کړای شي. دغه سناتوران وایي هغو دریو مستقلو ارزیابیو چې د فیلدز د کارونو په اړه شوي بېلابېلې ستونزې په ګوته کړي دي تر دې چې دغه اداره د تفتیش او تحقیقاتو د ادنا معیارونو په ترسره کولو کې هم پاتې راغلي. خو آرنولد فیلدز د خپلو هلو ځلو دفاع کوي او وایي چې له دغو ارزیابیو وروسته یې د خپل کار د بهتروالي لپاره ګامونه اخیستي. په هلمند کې 1500 کیلوګرامه وچ تریاک نیول شوی. ناټو وایي د افغان ځواکونو په مرسته یې دغه مواد په شګو بار موټر کې نیولي. دوه کسان چې په موټر کې سپاره وو تښتېدلی دي. د ناټو اعلامیه وایي دغه مواد په سیمه کې له منځه وړي. د امریکا، برتانیې او د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو استازي وروسته تر هغې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له غونډې د اعتراض په توګه ووتل چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پر امریکا د سپتمبر د 12 حملې د امریکا په حکومت کې دننه د ځینو عناصرو لخوا تنظیم شوې وې. مخکې له دې چې پرون احمدی نژاد خپله 43 دقیقۍ وینا ختمه کړي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازو له لوري بیان خپور شو چې پکې د ایرانی ولسمشر د دغو څرګندونو غندنه شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي د سپتمبر د 12مې حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل شول او د بن لادن په مشرۍ په القاعده پورې تړلو کسانو تر سره کړی وي. د ایران او امریکا مشرانو ویلي چې دوی غواړي د ایران د اتمی پروګرام پر سر په نړیواله کچه خبرې اترې بیا پیل شي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او د هغه امریکایي ساری باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپلو ویناو کې اتمی مسئلې ته اشاره وکړه. څلور میاشتې مخکې پر ایران د اتمی پروګرام له کبله د څلورم ځل لپاره سخت بندیزونه ولګول شول. اوباما په خپلې وینا کې له ایران سره د مخالفتونو په له منځه وړلو ټینګار وکړ.
The United States and the international community seek a resolution to our differences.
امریکا او نړیواله ټولنه له ایران سره د مخالفتونو د لمنځوړلو د لارو چارو په لټه کې دي. د ډیپلوماسۍ دروازې به خلاصې وي او باید ایران له دې لارې رامخې شي. خو د ایران حکومت باید یو سرګند او باوري تعهد وخی او نړۍ ته سرګند کړي چې اتمی پروګرامي سوله ییز اهداف لري. د ایران ولسمشر احمدی نژاد د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل چې ایران همیشه چمتو ده د متقابل درناوي او عدالت پر اساس د خبرو اترو لاره غوره کړي. یو پاکستانی ساینس پوه په افغانستان کې د امریکایي افسرانو د وژنې د هڅې په جرم په شپږ اتیا کاله بند محکومه شوی. 38 کلنه عافیه صدیقی پرون د نیویارک د یوې محکمې له لورې محکومه شوه. د محکمې په غونډه کې صدیقی له خپلو پلویانو وغوښتل چې د هغې لپاره ټاکل شوې سزا په خاموشۍ سره ومني او د هغې د ازادۍ لپاره دې له تاوتریخوالي ډک عمل نه ترسره کوي. د هغې مدافع وکیلانو ژمنه کړې چې د دغې سزا په وړاندې به استناف کوي. د تاجکستان جمهور رئیس ملګرو ملتونو ته وړاندیز وکړ چې 2012 کال د اوبو د ډیپلوماسۍ کال ونومول شي. امام علي رحمان پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې د اوبو د منابعو په اړه د ملګرو ملتونو فیصله کېدای شي د اوبو د ادارې ستونزې حل کړي او اعتماد رامنځته کړي. د منځنۍ آسیا د شپېتو په سلو کې اوبو سرچینه په تاجکستان کې ده. دوشنبې د دغو اوبو د ویش او ادارې په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره له مودې راهیسې ستونزې لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له جاپان سره د خپل هیواد اړیکې ستایلي او هغه یې د نړیوالې سولې او امن لپاره یو اساس بللی دی. اوباما پرون په نیویارک کې د جاپان له صدر اعظم ناوتو کان سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د سرمشریزې په څنډه کې دغه خبرې وکړې. دغه کتنه په داسې حال کې کیږي چې جاپان له خپل سیمه ییز سیال چین سره د کب نیونې د یوې کښتۍ د چلوونکي یا کپټان د نیونې پر مسلې جنجال لري. نوموړی د چین د ختیځ په هغو ټاپوګانو کې نیول شوی چې چین او جاپان ورباندې لانجه لري. د چین حکومت څو ځلې له جاپان څخه د دغه کپټان د خوشې کولو غوښتنه کړې ده. امریکا له دواړو لوریو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغې لانجې ته د پای ټکی کېږدي. او له نړیوال فضایي مرکز څخه ځمکې ته د یوه امریکایي او دوه روسي فضانوردانو ستنېدل ځنډېدلي. چارواکي وایي دغه ځنډ له فضایي مرکز څخه د سیوز بیړۍ د رابېلېدو د ستونزې له امله رامنځته شوی. درنو اوریدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه.
نن جمعه د تلې میزان دویمه او د سپتمبر 23مه د سهار 10 بجې او څه باندې 8 دقیقې وې. په دې ساته خبرونه کې اوري افغان ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون څخه غوښتي
دا هیله چې د رایو شمیرل په بشپړه ترتیب سره ورسوي.
بل خو د کونړ اوسیدونکو وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلي سوي. پرون په خاص کونړ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو په همدې ارتباط مظاهره هم وکړه. دوی وایي کې غوښتنې ونه منل سي.
من د خاص کونړ ولسونه با خپل د انتخاباتو کارتونه راټول او د سپین جومات تر څنګ د عمومي سړک په سر به ورته اور واچوو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په کلنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان تر څنګ د پاکستان، عراق او ایران پر مسایلو خبرې وکړې. په کندهار کې د الجزیرې کمرمین او خبریال نن سهار آزاد شو. د یوې افغاني فلم جوړونکي د زیار او کار په اړه هم معلومات درکوو چې په دې وروستیو کې یو فلم په کابل کې نندارې ته وړاندې شو. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم په خپرونه کې اورېدلی سي. له ازهره او د اونۍ انتخاب افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او له انتخاباتي شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې د رای شمیرنې او د شکایتونو د څېړنې د بهیر چارې په بوره بي طرفۍ سره بشپړې کړي. ولسمشر کرزی دغه څرګندونې تېره شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په خپله 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې وکړې. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون ډاډ ورکړی چې د رای د شمیرنې د بهیر چارې به په رڼه ډول ترسره کیږي او په دې برخه کې به هر شک ته ځواب اجمل ترمن په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي، افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د رایو د شمیرنې بهیر او د خلکو د شکایتونو د څېړنې برخې ته جدي پام واړوي. ولسمشر کرزی بېګا شپه په خپلې 15 ورځنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان د ملي راډیو له لارې خپره شوه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون غږ وکړ چې خپله بېطرفي وساتي او په خپل کار کې له پوره دقت او روڼوالي څخه کار واخلي.
د انتخاباتو مسؤل کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتو له کمیسیون څخه زما دا هیله ده چې د رایو شمیرل په بشپړه بېطرفي سرته ورسوي او د رایو د شمیرنې مرحله ډېره شفافه او رڼه وي او د هیوادوالو ټولو مواجه شکایتو ته عاجله، دقیقه او جدي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د رایو د شمیرنې او پروسس د بهیر چارې په رانه ډول ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل:
ما اطمینان میتم که کمیسیون مستقل انتخابات
دی. وی موږ ډاډ ورکوو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رانه ډول سره کار کوي او پایلې به هم په شفاف ډول خپرې کړي. موږ په دې اړه هر شک ته د ځواب ورکولو مسؤل یو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې دوی به ټول شکایتونه له پلوي پرته په پوره دقت سره وڅېړي. د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغان حکومت د اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې درغلۍ شوي، خو نوموړي وویل لا هم وخت شته چې د انتخاباتو په بهیر د خلکو تللی اعتماد بیرته خپل شي. د افغان حکومت د اپوزیسیون ډله د رایو د شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو په سم ډول د څېړنې خبره کوي چې دا د حکومت غږ هم دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ورته غاړه ایښې ده.
عمر دل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د رای شمیرنې او د شکایتونو د څېړنې د بهیر چارې په بېطرفۍ سره ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو پرون په یوه مظاهره کې وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې درغلۍ سوي دي. دوی له دولت څخه وغوښتل هغه چا چې په درغلیو کې لاس درلود باید جزا وویني. روح الله انوري تفصیل لري.
مظاهره د تکبیر په نارو او مړدی وی په ټاکنو کې درغلی کوونکې په شوارونو پیل شوه.
نعره تکبیر، اسلام، قرآن، درغلی، درغلی.
د لاریون یو تن وی ناوال استاد محمد رحیم خان راټول شو خلکو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د خاص کونړ ولسوالۍ د ټول ولایت په کچا زیات نفوس لري او امنیت پکې تر نورو ډاډمن دی. هغه ویل د دوی په ولسوالۍ کې څوک په انتخاباتو کې درغلۍ ته نه دی پریښودل شوي، خو د ولایت په پاتو ولسوالیو کې د معلوم نماندان لخوا پوره درغلی شوې ده.
انتخاباتو کې درغلی او بې عدالتي شوې ده او اصول نه دی مراعت شوی. کونړ ولسوالۍ یو لک شل زره نفوس دی، حدود د 15 شپږ څلوېښت زره کارتونه ما توزیع کړي دي، تقلب شوی دی، جلکاري شوې ده.
ټولو ویناوالو او لاریون کوونکو په شوو درغلیو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین ګرم ګڼل او له دولت څخه یې غوښتل چې باید په درغلیو کې شریکو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي. د مظاهرې په پای کې 15 مادیز پریکړې لیکول وستل شو چې په کې د ټاکنو پر مهال شوی درغلی غندل شوی وي.
موږ له چارواکو څخه په کلکه غواړو چې مانوګي، دانګام او نالۍ په ولسوالیو کې کومه غلا او درغلی شوې ده، د غلو صندوقونه د قرنطین او د قانون له مخې دي غلو او جالکارانو ته سخت جزا ورکړ شي.
په پریکړه لیک کې دولتي چارواکو ته ویل شوي وو چې که چیرته د خاص کونړ د اوسیدونکو غوښتنې ونه منل شي نو دوی به په لا زیاتو لاریونونو لاس پورې کړي.
موږ د خاص کونړ ولسونه به تر هغه پورې خپل مظاهرې ته ادامه ورکو تر څو چې د ټاکنو د غلو او درغلیانو سره قانونی چلن ونشي. که چارواکو زمونږ په روا او قانوني غوښتنو غور ونه کړ، موږ د خاص کونړ ولسونه به خپل د انتخاباتو کارتونه راټول او د سپین جومات تر څنګ د عمومي سرک په سر به ورته اور واچوو او د ټول عمر لپاره به د ټاکنو سره مقاطعه اعلان کړو.
د کونړ په ولایت کې د ټاکنو د لومړۍ ورځ څخه خلکو په انتخاباتو کې د یو شمیر کاندیدانو لخوا د شوو درغلیو له امله شکایتونه پورته کړي او له دولت څخه یې غوښتي چې باید جالکارو نماندانو ته پارلمان ته د تللو اجازه ورنکړي.
په کونړ کې د یوې مظاهرې له حاله خبر سوی چې برخوالو ویل هغه کسان باید جزا وویني چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. ورته شکایتونه له خوست څخه هم رارسېدلي دي. په خوست کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو په لړ کې په دغه ولایت کې هم لسګونو قومي مشرانو، کاندیدانو او ولایتي شورا غړیو په یوه غونډه کې ترسره سوي انتخابات له درغلیو ډاک وبلل. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال امیر بهیر په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل له ولایتونو کې د رای شمیرنې بهیر لا پای ته نه دی رسیدلی. د پنجشنبې په ورځ د خوست په لسګونو قومي مشرانو، کاندیدانو او د ولایتي شورا غړیو په یوه ګډه خبري غونډه کې په خوست کې ترسره شوي انتخابات له سرغړونو او درغلیو ډک وبلل. د خوست د قومونو د پیوستون شورا مشر غزي نواز تڼي وویل
ولسي جرګې ټول ټاکنې دا یوه ملي پروسه ده. موږ د دغې پروسې نه خپل ملاتړ مخکې اعلان کړی و. متاسفانه چې د خوست په ولایت کې د ولسي جرګې ټول ټاکنې د فراخ درغلی نه د پراخ بدبختۍ نه ډکې وې. کومې خواندې چې په خپله یې په انتخاباتو کې ګډون کړی دی هغې رایې ته موږ د قومونو پیوستون شورا درناوی لري، خو هغه ډله ییزې رایې د صندوقونه ډک دي، دا موږ غیر قانوني بولو. او موږ د قومونو پیوستون شورا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر معنوي صاحب نه موږ غږ کو او د افغانستان په ولس مشر غږ کو چې د خوست ولایت ټول ټاکنې چې د فراخ درغلی نه ډکې وې او ثبوتونه هم موجود دي، ویډیوګانې هم موجود دي. په خوست ولایت کې په خصوصا فاتراپه کې خزنه شي کولای چې انتخابات ته لوړ شي او دا ټول رایې د درغلی نه ډکې دي، د تکلف نه ډکې دي، د لوی صندوقونو ډک شوي دي. نه کوم استازي چې د خوست ولایت نه ولسی جرګې ته لوړ شي، دا د خوست د خلکو استازي نه دي. می دي خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر نه په ډېر احترام د غوښتنه کې چې د خوست هغه رایې چې د لوی ذکرول شوي دي د خزنه رایې کارانتین شي او ورسره د زمیدان په ولسوالۍ کې چې د لیس خلک لور شوی دي او د صندوقونو سرونه اخلاص کړی دي، د لیس صندوقونه ډاکتي دا باید کارانتین شي. کاچیرې کې د غړای کارانتین نه کې د خوص شفاف رای رونه بسی د ترغلی تکلوب محاولن سي. می به د انتخابات په پروسه به باور وي هغه خلک چې لور شي ولسی جرګې ته د خوص د خلکو استازي نه وي. مو د خصوصا د ولسمشر نه د دې شکایتي کمیسیون نه دا بیا هم جدي غوښتنه کې چې هغه خلک چې تکلوب یې کړی دی، هغه خلک چې د خزه رایې ډلهیز کرولې دو، هغه خلک چې جلی کارتینه استعمال کړی دي، دا باید د لیست نه وایستل شي، دوی سرنولې ته معرفي شي.
دا غونډې وبل برخوال د ببکرخیل قومي مشر بادشاه خان ببکرخیل په خپل څرګندونو کې د انتخاباتو پروسه غیر عادلانه وبلل او زیاته کړه
انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه جدي نیوکه لرو. دا د خوست ولسونه د اوسنۍ ټول ټاکنو کې ډېره زیاته درغلي شوې ده. دا رای د خوست ولسونه ته بالکل د منلو وړ نه دي. تر هغه وخته پورې خزو رایه په خوست کې بدري غزیاته کرول شوې ده. سلو کې لاس فیصد د منلو وړ دو، نوي فیصد باید د منځه ولاړه شي، کرنتین شي. د دې په ځای چې خلکو په لاسګونو زرګونو رای کرولې دي، د شلو زرو نه موږ د پورا سل رای بهتری دي، خو هغه رای چې حقیقي رای وي، ولس حقیقي کرولې وي، دا د خوست ولسونو غوښتنه ده، دا د موږ غوښتنه ده. رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چې په خوست ولایت کې وجود لري، په تیرو ټول ټاکنو کې په پکتیکا کې دا سړی سرنولۍ ته معرفي شوی و، خو متاسفانه چې هغه قاضیا د رئیس انتخاباتو خپلواک کمیسیون خلاصه نه ده، خپلواک کمیسیون خوست ته راولېږلو، چې نن دې سبب شو چې د خوست ولسونه یو داسې بحران سره مخامخ کړل، داسې پریشانیو سره مخامخ کړل چې نن دې موږ هغه حقیقي رایې، هغه که زر وي، هغه که دوه زره وي، ادې په ضد په خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دفتر کې صندوقونه ډک شوي دي، مرکز ته انتقال شوي دي. دا ولسونه جدي غوښتنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه کوي، خصوصا معنوي صاحب نه، د افغانستان جمهور رئیس نه، چې دا رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سزا عمومي.
په غونډه کې ډېری برخوالو په ترسره شوو انتخاباتو کې د شفافیت او عدالت د نشتوالي په تړاو اوږدې څرګندونې وکړې. خو د وروستۍ ویناوالې په توګه د خوستي ولایتي شورا د نظارت د څانګې مسؤلې میرمن زهرا جلال وویل،
په دغه پروسه کې ما خپل سهم اخیستی دی. په مرکز کې چې شپږ حوزې وو او هلته لاسرسي د خلکو و، د کاندیدانو، د ناظرینو، حتی والي صاحب، ولایتي شورا، ټول ډله ډله ګرځېده. هلته د ښځو په نوم څه تقلب نه دی شوی. په ولسوالیو کې هلته تقلب کاری روانو، هلته ناظران تړل شوي وو، ناظران تهدید شوي دي، او د نارینهو په پرتله د ښځینهو ونډه کمه وه. په ولسوالۍ کې چې حتی ښځې د کور نه هم وتی نه شي، څنګه هلته د نارینه صندوق سل رایې وي او د ښځینه صندوق پنځه سوه رایې وي. مونږ دا خبره ردوو چې ګویا ښه انتخابات شوی دی، درغلي شوی دی، په درغلیو ډک دي.
په خوست کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې په شرایطو برابرو کسانو ته څلور لکه اتیا زره رای پانی ویشل شوی. خود سمبلې د اوو ویشتم منټې په انتخاباتو کې څه د پاسه شپېته زره رای پانی کارول شوی، او پاتې نورو رای ورکوونکو د ناڅرګندو لاملونو له مخې په انتخاباتو کې خپلې رای نه دي کارولي. په خوست کې له شپږ پنځوسو کاندیدانو څخه تر څلوېښتو زیات کاندیدان غوښتنه کوي چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د ټولنیز عدالت په پام کې ونیول شي، په درغلیو ډک صندوقونه د کارنتین شي، او هغه کاندیدان چې زیاتې حقیقي رایې ترلاسه کړي دي د خلکو رښتینی استازي ګڼل کېږي او ټولو ته به د منلو وړ وي.
ټاکل شوې ده د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې یا میزان پر ولسمه او وروستي نتایج د لړمي عقرب پر اتمه اعلان سي. تر یوې خبرتیا وروسته د انتخاباتو اړوند نور مسایل څېړو.
ازادي راډیو په کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې لاسف او واضح واوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
د سهار لس بجې او دوه ویشت دقیقې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د پنځو ولایتونو د رایو د پروسې چارې تر یوه حده رسېدلې چې تر ډېره د پنجشیر ولایت رایې پروسه سوي دي. اجمل تورمن تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د پنجشیر، پروان، کاپیسا، جوزجان او سمنګان ولایتونو د رایو د شمیرنې او پروسس بهیر تر یو ځایه رسیدلی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د پنجشیر ولایت د رایو د پروسس چارې په سلو کې شپږ شپېته اشاریه اویا بشپړې شوې دي، او دوی به په دې اړه نور معلومات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ویب پاڼه کې اعلان کړي. ښاغلي مانوي په عمومي توګه د هغو پنځو ولایتونو په اړه چې تر یو ځایه د رایو د پروسس چاري بشپړي شوي وویل،
کاپیسا کې 33.3% تکمیل شوه، پروان 19.2%،
دوی د کاپیسا ولایت 33.3%، د پروان 19.6%، د سمنګان 14.8%، او د جوزجان 43.3% د رایو د پروسس چاري بشپړي شوي دي. خو دا فیصدي به د وست لپاره زموږ په پاڼه کې نه خبريږي، ځکه کمیسیون بیا ورته کتنه کوي. خو د پنشیر پاړه چې کوم شکایت نشته، دا به نن خبري شي. ښاغلي مانوي دغه شان وویل چې د نورو ولایتونو د رایو د پروسس بهیر به هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رسنیو ته اعلان شي. ښاغلي مانوي وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د رایو د شمیرنې او پروسس د بهیر چارې هم په رانه ډول ترسره کړي.
ما اطمینان میتم که کمیسیون مستقل انتخابات من حیث جمع مصمم هستند که
دی وی موږ ډاډ ورکو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رانه ډول سره کار وکړي او پایلې هم په شفاف ډول خپري کړو. موږ په دې اړه هر شک ته د ځواب ورکولو مسؤل یو. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د تېرې شنبې په ورځ ترسره شول، ویل کېږي چې د یو شمېر سرغړونو او درغلیو سره مل ول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې دوی ته نږدې 3000 شکایتونه ورسېدلي دي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو د قسمي پایلو تر اعلان وروسته د روانې میاشتې په 18 نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي.
او بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه، د شمال او شمال ختیځو نهو ولایتونو د پولیسو قمندانان وایي چې د وژې پر 28مه نیټه د دغو ولایتونو څخه د پاسه 1650 انتخاباتي مرکزونو کې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره له پولیسو سره ډیره زیاته مرسته وکړه، او د سیمه ییزو خلکو د همدې مرستې له وجې امنیتي ارګانونو وکولی سول چې په 103 بېلابېلو مواردو کې د دښمن فعالیتونه خنثی کړي. خو د بلخ ولایت ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیسو د مخالفت وجه په انتخاباتو کې لګډون کولو بې برخې سول. نور حال د سمیع الله غوښتن پر پټ کې
د شمال زون د پولیسو چارواکي په دغه ولایتونو کې د بې امنیتیو له امله د انتخاباتو په 4% مرکزونو کې د ټاکنو د نه ترسره کیدل مني. د 303 پامیر زون د پولیسو قماندان جنرال داود داود وایي چې د ټاکنو پر مهال په دغه ولایتونو کې د دې سره چې د دښمن تبلیغات او ګواښونه موجود وو، خو د شمال امنیتي ډلې ډېرې فعاله هڅې درلودې چې څه د پاسه په 1650 انتخاباتي مرکزونو کې ټاکنې په ښه توګه ترسره شوې چې د دښمنانو ګواښونو او مزاحمت کولو په هېڅ ځای کې ونه شوای کولی چې د ټاکنو د مرکزونو په وړاندې داسې ستونزې رامنځته کړي چې د انتخاباتو د مالونو د تړلو لامل شي. خو د بلخ له د چاربولک، چمتال، شرک افغانی او د شولګرې ولسوالۍ خلک شکایت کوي، وایي د دې سره چې دوی په دوامداره توګه مخکې د ټاکنو څخه له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه درلوده چې په سیمو کې امنیت ساتلو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلک هم ورسره مرسته کوي تر څو ولس د خپلې خوښې کس ته خپله رایه وکارولی شي. چې د چاربولک ولسوالۍ د علیاباد اوسیدونکی وایي چې امنیتي ارګانونو نه یوازې د ټاکنو پر مهال د دوی د سیمې امنیت ونه شوای ساتلی، بلکې کله چې د کلي خلکو وغوښتل د هغو چارې کارت مات کړي چې د ټاکنو ترسره کولو مخالف و، د کلي خلکو د سپینګرو پر مشوره د رایه اچولو په نیت د انتخاباتو د مرکزونو په لور حرکت وکړ، خو پولیس یې د رایه کارولو په وړاندې خنډ شول. د چاربولک ولسوالۍ د علیاباد د کلي یو مخور له خپل نوم اخیستلو څخه په ډډه کولو ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه وویل چې د دوی په سیمه کې کومه امنیتي ستونزه نه وه، ولې د رایه اچولو شرایط ورته برابر نه شول. په شمال کې د 303 پامیر زون د پولیسو قماندان بیا وایي کوم اداګانې چې د خلکو له خوا شوي دي د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی او سرغړوونکي به د قانون منګولو ته وسپاري.
تمام ادعایی که صورت گرفته جدا بررسی خواهد
شد. دایوای پورا ډاډمنه چې پولیسو په بشپړ توګه خپل بی طرفي ساتلې ده. هر څوک کوم اسناد او شواهد ولري لما سره د شریک کړي او زه به د هغو اسنادو له مخې سرغړوونکي د قانون منګولو ته وسپارم. د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان هم د دې پخلی کوي چې د چمتال او چاربولک په ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر زیاتو کسانو په ټاکنو کې ګډون ونه شوای کولی.
هر ټاکنې چې په سبا باندې رایې ورکول شروع کیږي باید 15 ورځې مخکې د هغې نه باید امنیت تامین وي چې زموږ ناظم هلته لاړ شي، یو ورځ کې استخدام د خپلوکي 4 ورځې هغې ته ترینینګ ورکړي او پس د هغې ټاکنې شروع شي. ولې موږ پوهېدلو چې زموږ دپاره دا زمینه نه مساعدوي. څوک موږ مخکې در مخکې کارمندان تیارو ته تربیه کړي وو، یو ورځ د هغه نه موږ ته مخکې شروع وکړه، امنیت یې موږ ته ونیول.
په دا سال کې د بلخ ولایت یو شمېر سیمو خلک او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د امنیتي ارګانو لخوا نیول شوي امنیتي تدابیر پر وخت نه بولي چې د سنبلې په 18 نیټه د ټاکنې د نیټې د رارسېدو څخه 3 ورځې دمخه جنرال داود داود په شمال ولایتونو کې په امنیتي وظیفه د زرو تازه دمو پولیسو د ګمارلو خبر ورکړی وو او رسنیو ته یې ویلي وو چې په شمال 9 ولایتونو کې د انتخاباتو هیڅ یو مرکز نه دی تړل شوی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پلان له مخې ټول مرکزونه پرانستي دي او امنیت یې نیول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بهرنیز وکونو په کندهار کې د الجزیره تلویزیونی شبکې هغه کمرمن او خبريال خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې له وسلوال طالبان سره د همکاري په تور نیولې وو. د کندهار د ولی ویاند ازادي رتول چې محمد نادر نن سهار 6:30 بجې په کندهار کې د میشتو خبريالانو او د ولایت د مطبوعاتي دفتر د پرلپسې هڅو په نتیجه کې خوشی شوی. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د الجزیرې تلویزیونی شبکې نیول سوی افغان خبریال نن سهار 6:30 بجې خوشی سو. نادر جان چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا په کندهار کې د الجزیرې تلویزیونی شبکې سره کار کاوه، دوه ورځې مخکې بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور ونیوی. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته بهرنیو ځواکونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې دوی په دوو جلا جلا عملیاتو کې 15 تنه د وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور نیولی دي. خبر پاڼې د نیول سوو کسانو د نومونو او هویت په اړه معلومات نه ورکړي. خو کندهار والی توری علي ویسا په یوې خبرې ناسته کې وویل چې په نیول سوو 15 تنو کې نادر هم شامل دی. د هغه د نیول کېدو څخه وروسته د خبري اعلانو بیلابیلو ټولنو خواشینی ښکاره کړه او له دولت یې وغوښتل چې د هغه په راخوشي کولو کې مرسته وکړي. که څه هم بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو د کندهار د والي ویان زلمي ایوبي ازادي راډیو ته وویل چې نادر جان نن سهار 6:30 بجې په کندهار کې د میشتو خبري اعلانو او د ولایت د مطبوعاتي دفتر د پرله پسې هڅو په نتیجه کې خوشي سو. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر د اطلاعاتو او کلتور وزارت امر کړی و چې د هغه درو نیول سوو افغان خبري اعلانو د خوشي کولو هڅه وکړي چې د نړیوالو ځواکونو د لوري نیول سوي دي. محمد صادق رښتنی، ازادي راډیو، کندهار.
په روانه خبرونه کې دا معلومات هم درکو چې په بغلان ولایت کې دغه شیبه مظاهره روانه ده. خو اوس 9:30 بجې سویل سلطان محمد سر